می باشد. به گفته این گروه پلیس دونسک هم گفته که خانم چرینکوو نزد آنها نیست. از آغاز درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، مارینا چرینکوو در بخش جمع‌آوری کمک های بشری در منطقه دونسک فعالیت میکرد. آژانس خبری رویترز می نویسد درگیری که در شرق اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، حدود 9000 تن کشته بر جا گذاشته است. و خبر اخیر این که حکومت ایالات متحده تایید کرده که در جمع ایمیل هایی که از کمپیوتر شخصی ارلی کلینتون فرستاده شدند، حداقل 22 ایمیل آن آوی معلومات بسیار محرمند. این ایمیل ها زمان از کمپیوتر و سرور شخصی فرستاده شدند که خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایفای وظیفه می کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت این 22 ایمیل که 37 صفحه می باشد بسیار اساسند که نمی توان آن را نشر کرد. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لاندی را با همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر بشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنا آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې لم سره ظریف نظر ملګری دی. د بشری حقوقو د څارډلې پرون په وی اعلامیه کې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړه. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خوره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیږي. د بشری حقوقو د څارډلې په خپل اعلامیه کې همدار ویلي ایرانی چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریې ته لاړ شي. د بشری حقوقو د څارډلې د هم ویلي چې له یو شمېر افغانانو سره چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیسته مرکه کړي او هغوی ورته ویلي چې یا په زور او تهدید او یا هم د پیسو او په ایران کې د اقامت په پټمو سوریوته او بخښه سوریته تللی دي. د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې په خپله خوښه د خپلو مذهبي تمایلاتو پر اساس سوریته تللی دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د استرار د څنګه رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگی دو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکوي، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په راپورونو غور کوي او له هېواده بهر افغان ډیپلوماتانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د ایران لخوا د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیږلو راپورونه له نږدې یو نیم کال راهیسې خپریږي، خو د سعودي عربستان له لوري د افغانانو د لیږلو په باب راپورونه تازه دي، البته نسبتا تازه دي. په وروستۍ یوه میاشت کې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغانستان له داخله د عمرې په نامه افغانان سعودي او له هغه ځایه یمن ته بیول شوي دي. په ایران کې په ځلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم هم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هېواد ته یې په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
بله، تشکر. شنوندای عزیز، ما احترامات خود تقدیم میکنم مهمانای محترم ما که تشریف آوردن. محترم دکتر صبر رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و محترم آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی که بر دوشان خوش آمدید میگوییم. شماره تلفن بعدن نوبت مهمانا که آمد اعلان میکنیم. صحیح است؟
بخیر سمده. نو نظر صاحب که مو خوشی اول بل شاغل بیدار څخه و پښتو افغانستان بشری حقوقو د خپلواک کمیسون وایند ډاکټر صاحب رفیع الله بدر د هر کلی پترس کې څنګه د بشری حقوقو د څار ډله د ایران له لوري سوریې ته د افغانانو په استولو باندې اندیشنه شي، لیکن د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون څه نه دی ویلي او کوم ویلي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دا ده چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د 15 ماده د اساسي قانون په بنیاد باندې کم صلاحیتونه لري چې هغه د نن په افغانستان کې یعنی موږ په سي جغرافي قید نه افغانان چې چیرته وسیږي دا قانوني صلاحیت زمونږ د افغانستان په دغه حدودو کې چې فعلاً موږ په کې دی راستو په دې حدودو کې خپل کارونه ادامه ورکړي دا په دې وجه هم چې موږ په بهر کې د یو بل منطق په اساس باندې د اساسي قانون د شپږمې او اوومې ماده په اساس باندې چې دولتونو د حراست د بشري حقوقو او حفاظت دولتونو مکلفیت لري او خپل نمندګۍ لري د هغه ژمنتیاو په اساس باندې دیو په بهر کې د افغانانو او د هغو افغانانو چې هلته په کوم حالت کې ژوند کوي د هغوی حقونو نه مستقیما زموږ دولتي ادارې یعنی ډیپلوماتیک نمایندګۍ باید هم با خبره وي هم نظارت وکړي هم د هغو د حقونو د ساتنو مکلفیت
لري. افغانان دي که پر حال افغانان دي که تاسو به شاید د صلاحیت نه لري چې د ایران د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط خبرې وکړي، لیکن په ایران کې د افغانانو د بشري حقونو په اړه خو فکر نه کوم چې دا به ستاسو له صلاحیت دی باندې او له بلې خوا ستاسو کار خو هسې هم صرف خبرې کول دي، یعنی خبره کوي اجرایی صلاحیت نه لري.
په ټول دنیا کې د ملي نهادونو د بشري حقونو چې سلو هیوادونو نه زیات کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون فعالیت کوي د ټولو لپاره یوه قاعده ده. نه موږ دا نزاکت رامنځته کړی چې ډېر نازولي اصول داسې کار کوو، په ټول دنیا کې دا قاعده ده چې دیو هغه مکلفیتونه چې د بشري حقونو وضعیت څخه څارنه کول او د بشري حقونو په کومو ځایونو کې ایجاب کوي د ملاتړ مسله او د بهبود لپاره په دننه خاوره کې کار کول نه د خاورې نه بیرون، ځکه چې افغانان که چېرته داسې وایي چې د افغانانو د حقونو که د افغانان بیا هر چېرته وایي موږ د هغوی د حقونو حفاظت کوو، ولې موږ دپاره جغرافیه د افغانستان فعلي د حدودو کې چې ده دا قید شوې ده. بیا هم منګه هغه اخلاقی مکلفیت چې لرو د افغانستان دولت سره کار کوو په دغه مواردو کې که اروپا ته د مهاجرین ځي که په پاکستان کې که په ایران کې دی د ناخوالو سره مخامخ کیږي، حداقل دولت ته دې ته متوجه کوو چې هغو نړیوالو ژمنتیاو یعنی د اوومې مادې په اساس د اساسي قانون چې نړیوال اعلامیې د بشري حقونو ته احترام لرم او نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمنتیا لرم او هغه مراعت کوم، دغه مکلفیت حداقل دولت ته په یادول زمون مکلفات ده. او دا ورته یادو چې په دغه هیوادونو کې چې ډیر افغانان وسیږي دا او بیا د دې بشري حقوقو ساتندوی دولت او د دولت نمایندګۍ دی په خاوره کې دا باید په صحیح ټکو کې افغانان افغاني ډیپلوماټان باید د افغانانو د ژوند څخه با خبرې د تعلیم حق څنګه ده، د مسکن حق څنګه ده، د ملکیت حق څنګه ده، نور حقوق څنګه دي، او کله چې داسې ناخوالو سره مخ کیږي لکه په بهر ته د هجرتي عسکرو په توګه باندې د دې تعریف دقیقا په نړیوالو کنوانسیونو کې راغلی دی چې دا یو غیر قانوني کار دی په نړیوالو قوانینو کې په ملي قوانینو کې ځینې هیوادونو کې، ځکه د افغانستان دولت د کډوالو د حقونو نړیوال کنوانسیون امضا کړی دی په هغې کې دا مسله قویان راغلې ده. نور هیوادونه هم نشي کولای چې حداقل که داسې نړیوال ژمنتیاوې هم نه لري نو حداقل هغه بشري حقونه د هغوی باید تر پښو لاندې نه کړي. د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق افغانستان امضا کړی دی او ډیری هیوادونه امضا کړی دی، د هغې په بنیاد هم هیوادونه نشي کولای چې د څه مجبوریت د مخې چې یو څوک یو بل هیواد ته کډوال کیږي هلته د اجرتي عسکرو په شکل کې یا د تطمیع په شکل کې یا د پیسو په مقابل کې درېمګړي هیواد ته د جنګ لپاره ولیږي. دا غیر قانوني اقدام دی.
بله، تشکر. محترم آقای جاوید احمد غفور، شما چی فکر میکنین سب ده این مورد؟ حداقل این تشکیلات ها میتونه که یک احصایه دقیق از کسایی که به جنگ فرستاده میشه از این قبیل مسائل تهیه بکنه. تا یکی از شنونده های ما پیام گذاشته بود، آقای ساربان وا میگفت که اگر شما برین به قبرستان یک نام قبرستان گرفت در اونجا تعداد زیاد شهدای افغانی رو نامش نوشته کردن، شهدای جنگ فلانی و جنگ فلانی از این قبیل. عزیز یک آمار درست بخیل در دست اگر باشه خوبتر قضاوت میشه. آقای جاوید شما چی میگین؟
سلام تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. بالکل دا د هر افغان مسولیت دی او خصوصا هغه ادارې چې په دغه برخه کې مسولیت لري هغوی هم مسول دي. سمه ده که دوی مثلا په دې برخه کې مسولیت نه لري چې د هیواد نه د باندې، خو هغه ارقام باید ټول کې کوم چې هر ورځ د ایران له لارې هغه زموږ افغانان چې دي ایران ته وړي، او یا یو شمېر د هغې له لارې اروپایي ټولنې ته ځي، او یو شمېر د همدغه جګړې لپاره قرباني کیږي. نو دغه ارقام زه فکر کوم هغومره چې په نظام باندې د فشار لپاره استعمال شوی لا تر اوسه نه وای استعمال شوی، نه دي استعمال شوی. دوهم، بدبختانه په تیرو 15 کلونو کې موږ هغه فعاله بهرنۍ ډیپلوماتیکه دستګاه چې باید په بهرنیو هیوادونو کې لرلې، او هغه سفیران چې په واقعیت سره هغه مسؤلیتونه چې یو سفیر لري چې د خپلو اتباعو د حقوقو څخه یو د هغوی وجیبه دا ده چې د هغوی څخه دفاع او د هغوی په اړه معلومات راټولول، هغه څه بدبختانه یو سفیر هم په سمه توګه سره ترسره نه کړل. نه یو ډاټابیز لرو موږ همدا اوس چې په پاکستان کې څومره مهاجر لرو، په ایران کې څومره لرو، په ترکیه کې څومره لرو، یا په اروپایي هیوادونو کې، بدبختانه یا څومره روز قرباني ورکوو، یا په کوم شکل باندې، یا د کوم مجبوریتونو په اساس هلته ژوند کوي، یا د کومو اسانتیاو په اساس بیرته دوی کولی شو موږ خپل هیواد ته راستانه کړو. بدبختانه هغه څه چې ډیر د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره مهم دي هغه څه ترسره نه شو. په دې برخه کې زه د دې ټولو ادارو هغه ناغېړي چې دا منم، تاسو ګورئ کله چې رسنۍ یوه موضوع راخلي بیا هغه اړوند نهادونه وایي چې موږ به په دې برخه کې تحقیق وکړو. مخکې له دې چې باید رسنۍ یوه موضوع راواخلي، اړوند نهادونه باید دا تحقیق وکړي او له رسنیو سره شریک کړي چې دغسې یو حالات هلته جریان لري یا دغسې مسایل هلته جریان لري. تاسو په دې کې
فکر نه کوئ خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان د افغانستان حکومت او خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونه به یو څه مشکل لري؟ مثلا کله په ایران باندې فشار راوړي چې ولې داسې کار کوي، ولې افغانان استوي، یا ولې د په خپله خاوره کې د افغانانو د حقونو سرغړونه کوي، نو هغوی په ځای دي چې نرمښت وشي په افغانانو لا زیات فشار راولي، او نتیجه یې دا شي چې د افغانستان حکومت نور هم تر فشار لاندې راشي. فکر نه کوئ چې یو علت بداوي؟
دا واضح علت دی. وګورئ په هر سیاسي مسله کې، نن 15 کاله وړاندې ما یو وړاندیز وکړ په رسنیو کې چې د افغانستان د ستونزې یو حل لا ده چې موږ څنګه کولای شو په دغسې ملي پروژو پلي کولو سره د پاکستان او ایران نه په ځانګړې توګه باندې افغانان راستانه کړو. باور تاسې وکړئ دا اوس یو لوی درد سر د ایران نه چې هر مهاجر راځي زیاتره یې په هغه کې معتادین د پوډرو دي. یعنی موږ یو بل ناورین سره هم په راتلونکي کې مخ کېدونکي یو چې هغه بشري قوه چې د افغانستان په ټیکاو کې باید استعمال شوی وی هغه بې ځای لمونږ نزی یو ده. دویم، د فشار د علی په توګه باندې دوی کاری. تاسو وګورئ ډیره هغه افغانان مثلا د ځانمرګ په توګه باندې په پاکستان کې کارول کیږي، کوم چل د په کمپونو کې وسیږي، هلته مثلا په هغه ذهنیت باندې وسیږي. درې، مهمه مسله دا ده چې زه یو بل ویره لرم، هغه دا ده چې مذهبي اړخ ویره لرم چې دغه جګړې ته دغه سیمه په کې وتو کې ده، او بدبختانه افغانان به هم هغه عقیدوي مسایلو له امله په دواړو خواو کې په ځای دي چې مثلا خپل هیواد آباد کې خپل ګټه وکړي، د دوی لپاره به وکارول شي. دا مجبوریتونه زه لرم، زه منم در سره څاروان سم، خو بدبختانه دغه مجبوریتونه د اجرا لپاره موږ سم کار ونه کړي. موږ ملګرو ملتونو ته ونه ویلې هغه مرستې چې په ایران او پاکستان کې له افغان سره کوي هغه مرستې ما سره په داخل کې وکړه، او ملګرو ملتونو ته که موږ وړاندیز وکړو بدبختانه موږ په هغه ظرفیت باندې کار ونه کړي چې تر څو دا مرستې جلب کړو. تاسو وګورئ د هرات خواته یا مثلا د فراه او د نیمروز خواته موږ څومره دشتې لرو، موږ نشو کولای چې دوی ته مثلا هغه لومړیتوبونه چې دي مثلا دوی ته د کور ورکړه، دوی ته د تعلیمي فرصتونو برابرول یا کاري فرصتونه، دا هغه څه دي چې اوس ایران او پاکستان بل مقابل استعمالوي. همدا اوس په ایران کې واضح دا نه ده چې مثلا د اوسېدو په دې لارې پې فشار راوړي، او بل مهمه مسله دا ده چې زه خبر یم چې دوی ته یو سلسله معاشونه هم حواله کیږي. تاسو ولیدلې واضح دا نه چې ایران افغانان په جګړه کې کاروي. تیره اونۍ داعش 3 افغان قومندانان په عراق کې په دار وزړول. یعنی تر څو چې مونږ دغه ستونزو ته اساسي حل لارې نوی پیدا کړي، خصوصا د فقر په مسله کې، زه فکر کوم چې دا ستونزه مونږ په اسانۍ سره نشو حل کولای. او د غارقام چې وس خبري شي، زه فکر کوم دا هم له دینه لا ډیر اوچت دي. یوازې دا نه کو اوس په مثلا سعودي هم کوشش کوي، ځکه په افغانانو کې هغه عقیدوي مسله مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، شاید دا هم د دې لامل شي چې مونږ د دې لمبو د دې جنگ ډیر زیات دغه شو قرباني شو. مثلا په د تیر جهاد په دوره کې یو شمېر زمونږ افغانان پاکستان د کشمیر په مسله کې استعمال حال کړه. نو دې ټول ک مونږ سره راټول کو هغه مجبوریتونه دي چې مونږ په تیر 15 کلو کې ونتوانی دو په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هغه ته حل لارې پیدا کو، او هغه فعال ډیپلوماسي چې هغه د نړیوالو سره د ژبې وو. تاسو وګورئ مونږ څومره مشکل سره مخ شولو د 2009 هم نه تر 15 پورې چې ولسمشر کرزی له امریکا سره اړیکې خراب کړې، په اقتصادي لحاظ څومره شاته پاتې شو په نورو. نو زه فکر کوم چې یو فعال ډیپلوماسي او داخلي ظرفیت پیدا کول دا به مونږ له دغه ستونزې وباسي.
بله، خب نوبت شنوندای عزیز ماست، مخصوصا شنوندایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا در ایران. اگر کسی دلایل در این مورد داشته باشه به ما تلفن کنن، خوش میشه. من شماره تلفن بعد از اعلان میکنم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شاید حاجت به گفتن نباشه که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت شماست. شماره تلفن که گفتم برتان 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 00 42 02 21 12 45 01 در خدمتتان است.
بله، لدې شبې کولای شي چې ټلیفون را وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د سیاسي چارو او د ټولنیزو چارو له نظر خوان ښاغلي غفور او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان ښاغلي بیدار څخه پوښتنه وکړي. د ټلیفون پلان کې واوریدون کله رو مهرباني کوي صاحب.
زه ساده محمد سلمان شرکت درنو میلمنو ته د دوکمنټ سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
من خمانی دا بشر تو نه خو چې راغلم چې وی وشي هغه هم د سیاست په لیدل کې موږ مطبوعات چې څوک دې چا نه واوري د خبرونه واوري هغه نه شرکوي او دی خو په خپل باندې په خپل ستر واغ شانی نه ویني او نه ورغلي او کو دې چې تا غ شانی دې دې نو ته په کړو دې دې موږ په ایران کې دې ژوندې غم بنو خو هغه دې موږ هم بو خو چې تو ګوت دې زره نه پز موږ په ایران کې باندې او باندې په ایدام باندې کوم ما شومان څنګه نه راکان دې دا مام ټکی خو دې چې دې میاشت چو سوا دې موږ غوانان باندې نوي بشر ټول نه ولې پاک کې خج نه جګي بشر ټول نه ولې په پاکستان کې دې موږ باندې دي هغه هم ټول نه هم دې جګي شغه باندې به شر نه لښت پاتې دي بشر ټول نه ولې ورس کې دې موږ دې ورس کې وخت باندې نه دې په افغانستان په ورس کې ولې هغه هم نه خو دې چې موږ ټول باندې نه ته ورس کې لرو مړ دې ځوان دي
سیس مانا نه
سب هغه هم خو دې خو نه دې دې وطن نه دې نه دې چې ګنګوته څوک نه دې دې موږ وړاندان چې خپل مور نه جدا کیږي وطن
جدا کیږي هغه ملحاظ ټیکو سره مخ ډیر مننه سلامات اوسه سردار محمد صاحب بل اوریدون کله روزن معرفي کوي
بفرمایئ
السلام علیکم
خبر کوم مهرباني کوي
یو خدا واستې را دو د تنور د کیږي د مشال را دو ډیر سره ده د دا ستونزې د ټکنیکي ستونزې ان کې دا یو پم په موږ شوې نو چې دا
سره
په بازار کې فارا
نه
پام بل دا راغلی چې دا موږ د پرا پر باندې کار شروع کړی دا نه د کار د خوښي ایران د زی اجندو چې زموږ ایران ته د نړۍ کې شروع ته دا به یو بوت چې دا یو کار دی نه برابر چې دا ځوانان ته کار پیدا شي نو
دا زموږ د سره نه کور دی ودان سلامت اوسئ بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي پټیر بیا کدا سی اوریدون کوي چې پخپلې لیدلې د سیافانان یا پخپلت للیوی دی سوریه جنگ تا دی ایران للوری استول شوی بی نو لاب خوشحال شو میره بانی کوی سیب
سلام علیکم تیار رو کشال جانش بایدن آقای نظر آقای سربان شما خوش
سلامت و سیب
خوش آمدین سیب بفرمین
یعنی ماجیزنی که از اینجا به ایران میره از افغانستان که میره اینا بخاطر ازی میره که با افغانستان جنگ است ولی با افغانستان با ایران که میره اینا بخاطر پول بخاطر داوطلب خود از اینا میره به جنگ سوریه بکر امی افغانای حل تشویع به می جنگ ها شراب میکنه اگه نگه دیگه قومی هم و از افغانا هستن علی سنت هستن دیگه افغانای پشت زبان هستن اونا اشتراک نمیکنه فقط صرف و صرف امی افغانای حل تشویع به می جنگ ها شراب میکنه سوال ما از میمان برنامه شما ای هسته که افغانستان خو به ایران سفارت داره چرا می سفارت دیده جلو گیری نمیکنه که زی موضوعات خبر هم هست
سلامت اوسه مننه کردی ودان بل اوریدون که لروزان معرفی که
بله بفرمایید.
السلام علیکم خادم مردم زما سلامون امنی کی لزادی رادو کارکون که اوردن که اوتون ملمانه اومده
مهربانی که خادم نورزای سب
زما دا پوستان رو ملمانو تخ چای عدد که و قانون سر افغانستان پا حکومت که چه خارجی حواد لکه ایران چه افغانان سر استفاده که خود پگا چه هستی پا دور حوادو که جنگی بیدست یا قانون لری چه دا حواد پا گفتان و چه دا افغان
یعنی د دوه هوادونو ترمنځ داسې کوم موافقه
یک شنوندی دیگه هم هست. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله
السلام علیکم سید محمد سلام خیلی از ولسوالی برق متواتم
هستید. خوش آمدین سید. بله بفرمایید سید تلفون تان بخیالم که قطع شد.
خیر بل اوریدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شام احمد جان لمزار بدنه
راځه مهرباني کوي شام احمد صاحب
ما پښتنه دا غوا چې دا وانيان و ایران ته لاس کې په څه ډول دا ایران و خارج ته اس کوي یو پښتنه می دا و خپل پښتنه دا ضرور خبرې کول چې په افغانستان کې د پاکو د بیکاری څخه ډیر ولړ تر رسیدلې چې دا کارونه چې افغانستان په هر ځای کې دا سی پاکی دا ځکه هغه څه دی چې ور ور باندې باندې دا ما چې د خلکو د غړي پاکی دا افغانستان په دغه رقم کې در بدر کې ولادت د دې دغه ماجر چې حالت مسلمانانو ته دغه شی نه چې وی خوري حال چې ولادت او خارج تاغه یا خو دور یا مثلا وایي د پیسو په بدل کې اصلي هوا به افغانان څه چلو کینو.
بله سید ډیر زیاته مننه اوس یو اوردر کې بلم لاشته خیر دا به ورستای وي
اور سال سلام تاسو نه شه
مهرباني کوي سلامت اوسئ
زه محمد حمدی روزګان ولایت دروت ورسره رسنه په تماس کې کله چې په افغانستان ته په افغانستان کې کار جوړ نشي نه بل سوریې جنگ نه پاد شي نه بده یمن جنگ ته پاد شي دلته په افغانستان ته در بدر دی هیڅ شی نه لري نه سار ما شام لري چې سار وان سار نه پته یمن ته چې ایران یا سوریې ته چې په دغه اړه
بله چې
نو تاسو په هیره سار وان سار به خبر څه کوم تاسو سمه
بله او من نه سلامت و سیتس و علموشم خپل و تخنیکی همکارانو تو بینیدی چه دیدی ستونزی غم بخورید
یک پیام هم داریم.
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی در وطن ما تقریبین تمام جوانای وطن ما تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن در کشتی ها غرق میشن جوانا طفلا از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینه می خواهش دارم که یک کار و یک ویزه و یک کار غریبی را به خاطر همین مردم مسکین و بیچاره به یگان کشور فراهم بسازن که مردم از طریق قانونی رفته در کشورهای دورینه کار کنن و غریبی کنن به وطنشان برگردن.
بله محترم آقای بیدار شنیدین سیب انتقادات و سوالات شما به طور خلاصه که جواب بگوین چی میگین سیب؟
واقعا در سوال های بعضی مسئله بوده که اعتبار داره به این موضوع. اول خود زیادتر سوال راجع به فقر تاکید کردن که ما هم و کاریابی و عدم موجودیت کار صحیح کاری و از ناچاری مردمی که به اصطلاح در او حالت قرار میگیره به کشور دومی سفر میکنن، ولی نظر به ای که به کدام قانون به کدام موجبات و بنیادها ما میتونیم که این ممانعت واضحا بگوییم. و یک اشاره هم به ارگانهای دیپلماتیک و نمایندگی های ما که از حیثیت و منافع ملی افغانستان در کشورها نمایندگی میکنن و حمایت میکنن خیلی مسئولیت راجی هستن. بله ما در مرز در دو مرز که با ایران و با پاکستان داریم ناظرین سرحدی داریم که آمدن ایزا را ثبت میکنیم که به کدام حالت ملکیتش در اوجا مانده، سایر فامیل به شکل جبری یعنی اخراج شدن ولی ملکیتهایش و معاملاتش مانده و بچه هم در اوجا مانده، مادر در ایجا آمده و اینی مسائل است که ما همیشه این مسائل عنوان میکنیم که متاسفانه که ما امرای پاکستان و ایران یک پروتکل سه جانبه هم داریم که هم با پاکستان و با ایران که افغانستان و این دولت ها یک جبه a iniciar ei protocol în doșe. Că da uja zicră că zindagi zvo abruman baie da uja bașa, ba hifzi keramat insani baie bașa. Va audatam agar meșa, ba hifzi keramat insani baie bașa, abruman baie bașa. Inii masal qaid است, ولی متاسفانه که عملی شدن و نظارت از نظر از اجرایی بودن امی پروتکولا امی معاهداتی که موجود هستند و تعهداتی که موجود هستند این برمیگرده واقعا تا چی اندازه نمایندگی دیپلماتیک ما در وجه به وجه احسن کار میکنه. ما هم ناراضی هستیم از اینکه ما صرف مجرای داریم که راستن با اون نمایندگی تماس شده نمیتونیم، ولی یافته های خود با وزارت امور خارجه در میان میگذاریم که یا واقعا نمایندگی خود فعال بسازن. حداقل ما تقاضای ما چی هستن؟ بسیار ابتدایی هستن. از زندگی افغانایی که در وطن هستن با خبر باشن، چی حالت بالایی میگذارن، چند نفر هستن، حق تعلیمش چگونه است، حق صحت چگونه هستن. یعنی این مسائل هستن که این ابتدایی ترین حقوق بشری ادبای
بیدار صاحب
دولتی که
دکتر صاحب بیدار
مخالف هستن که تامین بکنن.
دکتر صاحب بیدار، ای مثلا چیزایی که شما گفتین درست است، منتها در 15 سال است عین موضوع تکرار میشه و مثلا از موجودیت و قانون میگن و حتی به سطح وزیر صاحب ها که تشریف آوردن اینا هم مسائل یاداشت کردن و حتی با جوانب مقابل صحبت ها و مجلس ها داشتن، منتها در عمل پیاده نمیشه. اینا هم مثل یک زنجیر وار یکی به دیگه بسته شده میرسه. مثلا اگر میگین که سفارتخانه ها باید به این موضوع توجه کنه، اون روز برنامه داشتیم میگن که اینا به سفیرها به اساس خیشخوری و به اساس غیر تخصصی، یعنی کسایی که تخصص ندارن در این سفارتخانه کار میکنن، وقتی که ها وظیفه خود نفهمن به اساس خیشخوری آمده باشه. نال خیشخوری را اگر شروع بتین یک چیز دیگه میبره، باز یک چیز دیگه شروع بتین یک چیز دیگه برای قسمی سیب یکی پای دیگه بسته است. منطقه محصات مثل شما اینا یک راه های چاره را یک چیز پیشنهاد بکنن که در عمل این مسائل حل شده سیب نی؟
وقتی ریست که مسئله اساسی در این 15 سال که کار صورت گرفت، مثلا فقر و فقر زدایی در افغانستان یک برنامه دقیق ما نداشتیم. به این اساس بسیاری از نقض حقوق بشری ادبا در افغانستان و شهروندان افغانستان نشأت میکنه از این حالتی که رخ داده و نامنی و عدم محاکمه قانون. اینی مسائل هستند که وقتا فوقتا امی حکومت جدیدی که روی کار شد به این هم لیست از موضوعاتی که پیشرفت نسبی موجود هستند، فرضاً حق تعلیم پیشرفت واقعی داره، آزادی بیان هم با ناملایمات در 2015 مواجه بود، در این سال هم مشکلاتی داشته و در سایر احساس اصلاحات به میان آمده، ولی این مسائل هستند که ما عقمانی داریم و پیشرفت نچندان صورت گرفته. یکی هم وضعیت بجا شده داخلی هستند و وضعیت مهاجرینی که و کسایی که از افغانستان به ملاحظات مختلف وطن ترک میگن و در اوجه هیچ چتر حفاظتی یا ندارن و حکومت و حکام امو حکومت هر قسم که برخورد میکنه به دلخواه خود و در منافات با تمام تعهدات حتی ملی و بین المللی خودشان هم عمل میکنن. این مسئله خیلی مهم است که ما نمایندگی دیپلماتیک خود طور پاسخگو بسازیم که اگر به خیشخوری هم مقرر میشن به هر قسم، این چیزی اولی هستن، این سیگنال خطر باید باشه. ما اگر از افغانها از حقوقشان من حیث نمایندگی دیپلماتیک و حافظ منافع ملی در خارج حفاظت نکنیم، دیگه کار ما هیچ ثمری نداره که در وجه ما بشینیم و ماشاهی بگیریم، ولی از افغانهای خود دفاع نکنیم. هم در ارتباط محاکماتی، جریان محاکماتی در هر محکمه ای که افغان محکمه میشه، نمایندگی دیپلماتیک ما باید حاضر باشه. به کدام جرم؟ بالاخره زندگیشون خوب در ایران یک ذره تحول در این سالهای اخیر آمد که در حق تعلیم میشن اگر پیشرفت صورت گرفت که هر افغان میتونه که به پانتون و تعلیم بکنن. ولی دیگر مسائلی هستن که به خصوص مسئله اجیر بودن و سربازگیری اجرتی و فرستادنش به کشور سومی و حتی در جنگ های داخلی هم استفاده کردن غیر قانونی هستن. اینی مسئله رو واضحا باید گفته شد.
بله دیر زیاد مننه کسم تسمخ کیول چی له هوا ده دیباندی افغانان سره د بشری حقوق خپلواک کمیسون کار نلری. خو البته داسې راپورونه هم شته چې افغانستان له داخله هم د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې وای داسې مرکزونه جوړ شوی دي چې هلته به هر ته د افغانانو د جګړې د لیژل لپاره افغانان هلته جلبی شي او جذبی شي. همدارس مخته دي چې به در سپ تاسو په دې اړه نظر سرګن کې غفور سپ تاسو اول وایست داسې راپورونه هم شته او دا هم ویل کېږي چې نه یوازې سوریه ته د ایران له لوري استول کیږي بلکې دا هم ویل کیږي چې یمن ته د سعودي عربستان له لوري یو شمېر افغانان استول شوي دي او لا هم استول کیږي او دا ویل کیږي چې هغوی په دې نامه اول سعودي عربستان ته بیول کیږي چې عمره کوي بیا وروسته یمن ته استول کیږي. تاسو په دې اړه څه اوریدلی؟
پم دې رسنو کې مې واوریدل نن ما یو مقاله په دې اړه باندې ولوستله چې هغه زمونږ یو ملګری لیکلی و او دغه ویره ډیره په واضح توګه باندې لیکلی و چې د سعودي او ایران جګړه هغه په افغانستان باندې ځکه هغه ظرفیت مونږ نه لرو چې مونږ خپل هر څه اداره کو او هغه عقیدوي مشترکات چې په دواړو خواو کې په افغانستان کې میشته افغانانو کې شته دي فکر کوم چې دا به یو ډیره زیاته لوی ستونزه مونږ ته جوړه کی ترڅو ځکه سعودي هم په دې وروستیو کې مثلا ډیر کوششونه کوي د غوړستۍ ائتلاف چې کله رامنځته کې بدی کې د ایران او پاکستان د افغانستان او پاکستان نوم په سر کې واخصو بیا په دغه ائتلاف کې د افغانانو هغه نغښتنه وکړه. بل په تیرو څو لسیزو جګړو کې د سعودي رول دلته او هغه د افغانانو عقیدوي جوړخ له هغوی سره مثلا د عربانو لخوا راتګ دلته د پدینوم چې افغانستان له روس نه آزاد وو یا په روسوي کې د یو شمیر افغانانو مثلا دا مسله چې د سعودي څخه ملاتړ نو زه فکر کوم چې دا واقعا د اندښنې وړ مسله ده او داسې څه شته هم دي ځکه چې دومره لا تر اوسه ښکاره شوی نه دي د سعودي لخوانه لکه څومره چې د ایران لخوانه ښکاره شوی دي نو زه فکر کوم چې دا مسله شته او دا کچیر د دې مخونه نیول شي زید ډیر دوه اندښنه هم لزانه سره لرم ځکه یو خوانه عقیدوي مشترکات بل خوانه د افغانانو فقر بل خوانه په بهرني یو هیوادونو کې زموږ د فعال ډیپلوماسي نشټون څلورم مثلا د دې دواړو هیوادونو هغه د تیلو د سرچینو څخه پراخ مالی دغه امکانات لاسته راوړل نو زه فکر کوم چې دا د دې لامل کېدلی شي چې په دغه جګړه کې لا ډیر افغانان ورخکیل شي.
بله ډیر زیاته مننه بيدار صاحب استاد سوایست.
وقت دا چې دغه نیابتي جنگ چې موږ همیشه د پاکستان او د هندستان پاک له خبره کوله نو اوس نور نیابتي جنگونه هم په واضح تور باندې په افغانستان کې راځي چې بشري وضعیت موږ ته ډېر خرابوي ځکه موږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ډېر په سیاسي اړخ باندې کار نه لرو ولې دا مسله چې افغانان د یو بیهوده یعنی زمونږ بشری قوا ځای کیږي او دلته ځوانان مړ کیږي نو زاړه خلک جنگ ته نه ځي کنه ځوانان دي د دیو د تایدستین او فقر نه استفاده کوي دا تقریبا بردګي په یوشتم قرن کې ده د دیو د مجبوریتونو نه استفاده کول هغه د سه پیسو یا په بل اشکال باندې تطمی کول لکه سند ورکول یا دلته وسیدو چې دا ټول غیر قانوني اقدامات دی او بل د لمګړي هیواد لیګل یا په داخل کې اجرتی عسکرو په توګه باندې هغه استفاده کول دا د نړیوال نورمونو خلاف کار دی او په جدي تور باندې د سیاسي ملاحظاتو نه بعد مسله راوباسي مونږه او زموږ د افغانستان دولت ځکه اجرایی طاقت دی سره دی او دغه هیوادونو سره جدي تور باندې خبرو شي چې هغه توافقات چې دي سره شوی دي هغه په صحیح ټکو کې عملی شي.
بله چطور میشه که باز به شنونده های عزیز ما موقع بتیم ببینیم اونا چی میگن؟ شماره تلفن ما اعلان میکنیم شماره به ایمللی را که 00-42-21-12-45-01 مخصوصا کسایی که در جنگ سوریه هستن همیاله و ما اگر تلفن کنن بعد نمیشه ببینیم چی میگن وا یام یک موضوع. خب شنونده عزیز بفرمایید.
مهربانی که بسیب.
بله
بله سروان سر زما که دوری.
بله سیب مهربانی که بسیب.
سلام علیکم سروان سیب جور پخیر.
سلام
استاسو ملونوتا
برمادن
درمین خلوص تا خدا سلامونو برندی کم. البته سوال می ده بیدار صاحب څخه ده بیدار صاحب ډېر سلامونه وړاندې کوم. سوال می ده چې تر څو به افغانان دا لکه د فوټبال توپ یا لکه بې کسه او بې کویه
یتیمان دوی به تر ټو استعمالېږي او د ایران او د سعودي عربستان د خوا به دوی روانېږي ځکه چې دوی افغانان دي او دوی روانېږي جنګ ته او دا به تر څو دا استعمالېدلي تر څو به دا مشکلات ځکه چې افغانان نور د دې کار نه لري ما سهار ستاسو د راډیو او د مشال راډیو او د شناغټ د راډیو څخه واورېدله چې دوی ته د څلورو سوو څخه تر شپږو سوو ډالرو پورې د میاشتې تنخوا هم ورکوي او ورته وایي چې مونږ به کله چې تاسو جنګ ته لاړ شئ تاسو ژوند به ښکلی کوو در حال چې دا خبره بالکل دروغ ده او بیا به دوی ګواښي او څوک لاړ نه شي او هغوی باسي د خپل ملک څخه تر څو به دا ظلم و ستم په دې افغانانو وي ولې د حقوق بشر مؤسسه یا د حقوق بشر دا د بشر حقوق ولې دولت په نه وایي چې د بېچارهګانو افغانانو غم وخوري خدای وکړي چې بیدار شي زما د سوالو
ډېره زیاته مننه خوشخوی صاحب لطفا موکو بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي
سلام علیکم سروان ستا ته او نظرې ستا ته او شاګرد مېلمنو ته سلامونه وایم
سلام علیکم سلام
عبدالله عادل دی هم د هرات نه مې اړیکه نیولې
مهرباني کوئ صاحب عابد صاحب
مهرباني مې د شاګرد مېلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ په خپله باندې دا کړنې په ځان باندې عملي کړې ځکه چې موږ په ایران کې ډېر بندیان لرو او په پاکستان کې چې زموږ ګاونډیان دي موږ هغه را خلاص نه کړه د هغو په هکله مو کوشش ونه کوي اوس ګاونډیان کوي چې مانه اوس همدا راباندې تشي چې زموږ افغانان هسي د سوریې جنګ ته تاسې ولیدله چې په عراق یا په سوریې کې هغه داعش چې هغه افغانان په دار ووهله نو اوس ځکه چې په موږ باندې دلته هم داعش حملې کوي هغه کړنې پر موږ باندې حملې کوي دا زموږ خپله په لاس کښې ده او زموږ خپله ګاونډیانو د لاسه دی موږ خپله پر ځان باندې دا تپلی دی کنې موږ باید د دوو ایرانیان دا بندیانو په هکله کښې به دواړو ګاونډیانو کښې باید کوشش کړی وای چې دا مو را خلاص کړی وای نو اوس به موږ ته افغانان به سوریې وبل وطن وبل وطن ته نه تلی
بلې مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
بله
خبری وکی لطفا یو
سر جد السلام علیکم
و علیکم السلام
جناب سروان سبتا تا لغا سبتا و محترم و ملمنو تا سلام و احترامات و علیکم رسی سروان
میرا بانی تو سب نسلی سب
گره جناب سروان سب رامین چې اصلي حقیقت باندې هر څوک چې د حقوق بشر نه مدافع ځان بولي او په نړۍ کې زه په هغو باندې واقعا دا غږ کوم چې د حقوق بشر مدافعینو د افغانستان دوه میلیونه وګړي چې د روسانو له خوا بدون کوم وجبه د شرعي بدون د کوم جرمه شهیدان شو آیا د نړۍ د حقوق بشر د افغانستان حق کې څه وکړه یو د پاکستان چې روزانه په سلهاو مسلمانان د افغانستان شهیدان کوي هغه تا حقوق بشر څه وکړه
رسولی صاحب یو پوښتنه ل سید هغه خبره وکړي یوه خبره درته ستاسو په خبرو کې هغه دا دی چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ له موضوع مو وځئ و ستاسې بلې
روسان خبره لیدل کېږي که چېرې حقوق بشر په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي صادرالملل ته چې دوی د بین الملل له خوا مثال خبرې دي دا صلاحت لري د حقوق بشر نو ولې دا موضوع ورسره نه مطرح کوي آیا که چېرې نن حقیقت خبره خل دردي دي جناب سروان صاحب زه دا حق خبر کوم نو مخاطب دی چې دوی دا هم نړیوال دی چې دا افغانستان د حقوق بشر کښې حق نه لري
بله سلامت اوسه اوس مو اخیر البته په اخیر کې اصلي موضوع ته راغلی ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون ولې له نړیوالې ټولنې سره دا مسله نه شریکوي په دې به وروسته بیدار صاحب ځواب درکړي اوس یو بل اوریدونکی
یک ټلیفون است بله شنونده ز بفرمایئ صاحب
بله سلام ته خود سلامونه تا تا
نظر تا تا
منو تا وندی که اوم
عظیمی سب
سلام ته بخیم اقوال از ما سوال هم هم داره و چی ولی در افغانستان حکومت در ملل متحد لطریقه نه در دقیقه نه در حل لپاره یو شکایت نکی چې افغانان نن ته مجبور کیږي له خپل مجبوریتونه او دوی له مجبوریتونه استفاده کوي او دوی استایي جنگو ته ولې د افغانستان حکومت سره ابتکار بلاس کې نه کوي چې د ملل متحد له لارې دغه موضوع.
البته عظیمي صاحب موږ د
آیا ساده یو 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 چینل ستاسو د افغانستان حکومت هغه ته مراجعه وکړي مننه.
سلامت اوسې عظیمي صاحب. البته موږ د بهرنیو چارو د وزارت لویان څخه همدا پوښتنه کړې ده، هغه راتوي دي چې دوی په دې موضوع باندې غور کوي او خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ویل دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دوی ته راپور ورکړي. دوی وایي چې تر اوسه پورې دا راپورونه دوی لپاره کره او دقیق نه دي. خیر، اوس به ورسو ملمنو ته. نو بيدر صاحب، اول تاسو وایس د رسولي صاحب شکایت ته یا پوښتنې ته څه ځواب وایس؟ دی وایي چې تاسو د بشري حقوقو له نورو مؤسسو او ټولنو سره او له نړیوالې ټولنې سره ولې دا ډول مسائل نم شریکوي؟
وکان په شروع کې دوه درې خبرې ډېر مهمه خبرې وې. کله چې نوی حکومت رامنځته شو په تیر پسې به نه ګرځو، یو لیست مونږ ته یو کې چې د څوالس کالو کې د بشري حقوقو په اړه باندې په مختلفو استقامتونو کې پرمختګ شو. یو دغه مسایل نه چې ډېر پرمختګ یا بيخي پرمختګ پکې نه وای شوې، هغه لیست هم جوړ شو چې په دغه مسایلو کې دولت ژمنتیا د شپږم او د اوومې ماده په اساس د اساسي قانون چې شپږم ماده ملي ژمنتیا د بشري حقوقو په وړاندې ده او اوومې ماده نړیواله ژمنتیا د بشري حقوقو په اړه باندې. یو مثلا دا و چې د داخلي بيزای شو کسانو چې د جنگ د وجنې بيزای شوې دي، دا وضعیت ډیر خراب ده، په دې اړه باندې کار وشي، هیڅ کار نه لشوې. یو دویمه مسله په دې مسله کې د ماجرینو وضعیت په بارنوي هوادونو کې د دیو ابرومن الټا ژوند تو با شرف او با کرامت او د دوی راستنیدنې مسایل چې نه حکومت دا مسله واخیستل ځان سره، په دې کې ډیر پرمختګ اوس هم نه ده شوی. او دا چې د بشري کونو مدافع او په هغه کې نړیوال میکانیزمونو تر زیات مراجعه وشي، زه تاسو ته د هغه قانوني د کنوانسیونونو د روحیې په اساس خبره کوم چې کله نه چې داخلي میکانیزمونه د بشري حقوقو په تحفظ کې ناکام پات کیږي یا تعلل پات کیږي او د ژمنتیا صرف په الفاظو کې پات کیږي، نو نړیوال میکانیزمونو ته مراجعه کول یو ځل بیا د هغه سره چې مخاطب ده دولت ده، د دولت ژمنتیا باید موجوده وي او دا مسله یا د عدم ظرفیتونو په حساب باندې چې ظرفیت نه لري او یا د سیاسي ارادي نشتون په وجه باندې، بیا هم موږ خپل وسه باندې کوم راپورونه ځکه موږ نړیوالو ادارو ته گزارش دی ناستو، بلکې د قانون په اساس باندې مونږ د پارلمان نوې اجلاس شروع کیږي د یوې میاشتې دننه کلمې راپور د بشري حقوقو وضعیت او د مالی لګښتونو وضعیت دا باید پارلمان ته وړاندې کړو، رئیس جمهور ته وړاندې کړو. ولی نړیوال میکانیزمونه د بشري حقوقو په اړه باندې د هغوی د حراست او حفاظت په اړه ډیر فعال دي، ولی شرط دا ده چې دولت په دې باندې موافقه وکړي، د هغوی نه خواهش وکړي چې په دې مسایلو کې تداخل وکړي او مداخله وکړي. دغه لار چاره تر اوسه پاتې ده په ځینو مسایلو کې. نورم لکه چې اشاره و په تیر کې په ماضی کې د جنگي جرایمو د شړنو په مسله کې هم د دولت اراده ډیره مهمه ده چې سره کوم نړیوال میکانیزمونه راغواړي، دا غوونه دعوت صورت نشي، هغه ته باید ویزی فراهم شي، نړیواله جزایی محکمه وي، قانون وي، په نورو مسایلو کې هم د دولت مکلفیت ډیر ده او نیمه لاره چې څنګه پور مربوطه هغه به تای کوي ان شاء الله.
بله، بهدار صاحب، غیر از تلفونا در سکایب هم و در فیسبوک هم و تویتر هم شنوانده های عزیز ما زیاد پیام ها نوشته میکنه، منتها یکیش که توجه رو بر خود جلب میکنه یا در مجموع تو یک فکر است که مثلا شما اگر بگوین در ساحه های مختلف مثلا پیشرفت نیست، امی خود سازمان حقوق بشر افغانستان هم میگن چندان دستاورد و پیشرفت نداشته صاحب، ایره چی میگن چی در این موضوع؟
واقعا در ایستن که ما زیاد مکلفیت داشتیم که در میسالا و ای تنها انتخاب ما نیست، بلکه در سطح جهان کمیسیون های ملی حقوق بشر من حیث نهادهای ملی در ارتباط که آگاهی عامه در ارتباط حقوق بشر ارائه بکنه به مردم و کتگوری های مختلف.
امیز بیدار سب ببخشین یک دفعه دیگه، ما یک ذره مداخله کنم که برای سوالتن کاملتر شواهی است که امی مستقل بودن خود امی سازمان حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر که در افغانستان است امیام تحت سوال نیست، برای اینکه رئیس از سابق از طرف رئیس جمهوری یک قسم تعیین واری شد. این آقای کی بودن؟ سیما سمر، محترم سیما سمر فکر میکنم، و او وقتا ما برنامه زیاد داشتیم، محترم سیما سمر خودشان بعضی مشکلات داشتن از نقطه نظر سیاسی، برای اینکه از این چیزا خلاص شوه از مشکلات گفتن که او رئیس ساختن. اینا اگر اینا مستقل نباشن و منتظر ازی بشن که باشد رئیس جمهور چی میگه، رئیس جمهور چی میگه، صدر اعظم ولی خود یک رئیس اجرایی ملاوش دو چی میگه، خود یا خود کار کرده نمیتونه. این باید از پایین بالا بره صاحب و مستقل باشن که بخواد هر جای زده بتانن. این مشکل چطور است؟
قاعده دقیقی موجود هستن، این کشف ما نیست که ما کشف کردیم، در جهان اصول پاریس در 1993 وضع شده و قطعنامه در می سال 1993 در رجب نهادهای ملی حقوق بشر تصویب شده که ایجاد و نحوی فعالیت نهادهای ملی حقوق بشر ترتیب میکنه، که او تمام مسائل عمدتاً آمده در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون هم آمده. در اوجه ذکر میکنه که استقلالیت و مستقل بودن کمیسیون چند معنی داره. بدون شک در قاعده بین المللی به تمام نهادها موجود هستند که فرمان که کمیشنرهای کمیسیون تعیین میکنه در تمام جهان توسط فرمان رئیس جمهور تعیین میشه، ولی به یک دوره 5 ساله عزل و انفکاک نمیتونه. 5 سال یا ایفای وظیفه میکنن و در تصدی امورشان زمانی که این وظیفه را اشغال میکنن باید در احزاب سیاسی شرکت نداشته باشن و فعالیت های سیاسی در تصدی امور. ولی در گذشته چی باشه؟ در گذشته باید شهرت نیک داشته باشه، به حرمان حقوق بشر و نقض حقوق بشر متهم نشده باشه توسط محکمه باصلاحیت و و سینما اینا تای کرده باشن. اینی مسائل تابعیت افغانستان رو داشته باشن، اینی قید است و اینی مسائل مراعات شده در این گزینش کمیشنر که به چند دوره تمدید میشه صلاحیت رئیس جمهور است. بله، استقلالت به این مفهوم است که ما هیچ نوع دکته نمیگیریم در کارهای برنامه‌ای خود.
بله، برته به اصلی موضوع تر او گرزو او مخ در دی یا اوریدون که دی سکایپ لاری لرو سرشک سایب.
بله سرشک سایب، خوش آمدیم به برنامه.
عرض سلام دارم بر شما گرداننده های محترم برنامه و میمونای محترم شنونده عزیز. من یک سوال بسیار کوتاه دارم که وقتتان زیاد نگیرم. یک سوال که برای بیننده شنونده ببخشید مغلق است، مسائل بودیجوی حقوق با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این بودیجی از این مغلق است که اینا مصارف زیاد دارن، مصارف گزاف دارن، دفتر دارن، مسائل اینمی پول از کجا میگیرن و بر اساس کدام پالیسی میگیرن، بر اساس کدام پالیسی مصرف میکنین؟ فکر کنم یک
سرش صاحب دایو چلم اوس نننه موضوع لریکی شونه دخو خبر طول دی باشه.
گفتن که مهاجرین به جنگ سوریه روان میکنن صاحب، اونجا کدام مشکل ندارین، کدام تارا نمیشناسین که به سوریه روان کده باشن صاحب؟
ما میخوایم میگه بگویم که ما شما یک اصل داریم در اداره، میگه مالی و اداری. خب بعد بخش دوم سوالای خود باز مطرح میکنیم کالو آخر برنامه است و وقت پیدا.
تشکر صاحب.
اما این گپ ما یک ذره نظر بتن در مورد که چی میگن در این مورد.
بله دیر ازیاد مننه مختر دی چی بیدار صاحب پدی اره نظر سرگن که بیدار صاحب خبری وکری و غفور صاحب تروس خبری ندی کری دی دوی نوبت. غفور صاحب تاسی مخ که اول چه بیکاری او بیروزگاری او اقتصادی وضعیت خرابواله ده دی سبب شویده چه دی افغانانو لمجبوریت نور هیوادون سو استفاده وکری. یوش می روریدون که هم ستاسو هم ده خبر اخبرگ کرا و تایید کرا و دوی هم عینی خبر وکره. اما دی بیروزگاری او یا دی فقر و اقتصادی وضعیت شکی دوله پر دیر کلونه پو کاری دا دست یو موضوع نده چه پا یو چو کلونو که یا تا پا یو لسیزه که کاملا حل شی، دیر وجده پروسه ده. ستاسو په نظر فعلاً څه کولی شي افغانستان، د افغانستان حکومت، د افغانستان د بشري حقونو مدافع ټولنې څه کولی شي چې ګاونډي هیوادونه را وګرځوي او پرې نږدي چې له افغانانو دا ډول سو استفاده وکړي؟
څاروان زه فعلاً چې څه کولی شي، یو مهمه مسله دا ده چې موږ په فکري لحاظ هغه عقیدوي مسایل چې لرو هغه نوي نسل ته باید په سمه توګه باندې ورسوو، تر څو د هغوی د احساساتو نه نور هیوادونه په عقیدوي لحاظ استفاده ونه کړي او د خپلو شخصي اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره یې د دغه عقیدوي مسایلو نه استعمال نه کړي. ما بل ورځ په یو بله رسنۍ کې هم په همدې اړوند موضوع باندې بحث لرلو چې مثلا ځوان نسل افراطیت ته، یعنی مهمه مسله دا ده چې موږ عامه کمپاین دغه داسې ترویج کو زموږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت زموږ مثلا د بشر حقوق یا رسنۍ ده، ځکه په عقیدوي لحاظ باندې موږ هغه پوهه چې باید لرلې هغه نه ده ترلاسه کړې، او دغه هیوادونه په جګړه کې د همدې لپاره استعمالوي او هغه زموږ د هغه احساساتو نه کار کوي، کوم چې په فکري لحاظ او په عقیدوي لحاظ موږ د مطالعې ضعف ښیي. یو دا ډیره مهمه ده چې موږ باید دا وکاروو. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سره د فعالې ډیپلوماسۍ ده، تر څو په دغه هیوادونو باندې کاغه ده بشر حقوقو له لارې وي، که هغه مثلا د نورو کنوانسیونونو سازمانونو له لارې وي، هغه که د ملګرو ملتو د ادارې له لارې وي، یا مثلا موږ د اسلامي هیوادونو یو دغه لرو، یو ټولنه لرو چې په هغې کې په غټ تعداد سره تر د 500 زیات اسلامي هیوادونه غړیتوب لري، هغې ته باید موږ راجعه موږ وکړو، تر څو موږ وکولی شو چې په ټوله کې له یوې خوانه فشار وارد کو. دوهم مهمه مسله دا ده چې دغه فکری لحاظ باندې دا ډیر اړینه ده چې موږ دغه خپل افغانان وپوهوو چې د هغه احساساتو په عقیدوي احساساتو لاندې را نشي او د دغه جګړې قرباني نشي.
بله، خب محترم آقای بیدار، حالا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک جنبندی اگر شما آخرین پیشنهاد شما چیز راه حل چی است که بتانیم این موضوع را حداقل موی سایش خب پیدا بکنیم که ایران چقدر نفر روان میکنه و چی میکنه، پیشنهاد شما چی است؟
ما فکر میکنم کمیسیون مستقل حقوق بشر یک جا با دولت در ارتباط کار میکنن که مکلفات های خود به درستی در قبال حفاظت و حراست حقوق بشر و مکلفات ملی و بین المللی خود ادا بکنن، و بالای اداراتی که موظف هستند در این راستا همین وظایف خود که در نمایندگی و به نیابت دولت در او کشورها مقیم هستند و کار میکنن، وظایف خود طوری ادا بکنن که زندگی و آنچه که بالای افغانا در خارج از کشور میگذره با خبر باشن، در تمام مسائلش که حقوق بشری وضایع میشن و مجبور مکلف هستند که واکنش داشته باشن، بررسی داشته باشن و رسیدگی بکنن. و یک کلمه هم در ارتباط بودجه، که بودجه ما اساسا طبق اصول پاریس باید دولت ها تمام پیسی و بودجه کمیسیون ها را بده. متاسفانه افغانستان دولت فعلا قادر به این نشده و کمک هایی که به اول خود زیاد نیست، دوم زمانی که به افغانستان این کمک ها میرسه در چوکات امو کمک هایی هستند که به دولت افغانستان ارائه میشه، از امو کمک ها ما استفاده میکنیم و خوب است. و شما میدانید که در ماهای آخر دولت و حکومت حامد کرزی نوی پلای کمیشنر عموم وقت ملل متحد در امور حقوق بشر زمانی که به افغانستان آمد، یکی از تاکیدات شمو در که دولت افغانستان در قبال حقوق بشر به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که حمایت بکنه، از لحاظ بودجوی و مالی این تعهد خود به انجام نداده، باید که انجام میده.
ډیر زیات مننه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان ډاکټر رفی بیدار او د سیاسي چارو نظرخوان جاوید احمد غفور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو پښتنو ته مو او په لاته ساوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پیغامونه مو راوستول او په د خبرونه کې مو نظرونه څرګند کړل. هله لرو چې د خبرونه په دوام کې به هم را سره ووسی. د خبرونه په دوام کې هم له دې موضوع سره یو څه مرتبطه موضوع لرو.